اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
پدې خبری ټولګه کې د ایران سره د مذاکراتو دریدل. امریکا د ایران سره د مذاکراتو د دریدو خبر ورکړی او متحده عربی امارات ویلي چې ایران پرې توغندي توغولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ یو سل اوومه کلیزه. له انګریز ښکېلاک څخه د افغانستان استقلال ګټونکي امان الله خان د نجونو او ښځو پر حضور ټینګار کاوه، خو اوسنۍ واکمنانو پر دغې طبقې سخت محدودیتونه لګولي دي. افغانان په کور دننه او بهر د زمري 28مه لمانځي. کابل کې د وروستۍ چاودنې په اړه په تحقیقاتو ټینګار. د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر نړیوالو بنسټونو د کابل ښار په دشت برچي کې د شوې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې. د چاودنې قربانیان د یو ښوونځي زده کوونکي دي.
السلام علیکم. د امریکا غږ پښتو خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د اګست 19 نیټه ده. زه احمد شکیب د خپلو همکارانو په ملتیا د دیرش دقیقو په ترڅ کې د نړۍ او افغانستان په اړه ګڼ مهم خبرونه خپرو. له ملتیا څخه مننه کوم. خپرونه د ایران په اړه، د امریکا په دریځ او په متحده عربي اماراتو د ایران پر اکټي بریدونو پیلوو. پر متحد عربی اماراتو د ایران د تیر ورځې د راکټي بریدونو وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یاد هیواد د ملي امنیت د سلاکار شیخ تهنون بن زاید آل نهیان سره په ایران او د هرمز په تنګي کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په ارزښت خبرې کړي دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلازي څخه اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی. جلازي صاحب، د بهرنیو چارو وزیر نور په څه غږېدل او د جګړې او مذاکراتو په تړه وروستي جزئیات څه دي؟
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت له سلاکار شیخ تهنون بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې په ایران، لبنان او د سیمې په یو شمېر نورو امنیتي مسایلو بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو چارواکو د روانو بریدونو له امله د ایران او د هغه هیواد د نیابتي ډلو ته د ځواب ویلو په اړه د متحده ایالاتونو او متحده عربي اماراتو په دوامداره همغږۍ ټینګار کړی دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په دې خبرو کې د هرمز تنګي له لارې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په ارزښت یا اهمیت خبرې کړې دي. دغه ټلیفوني خبرې په داسې حال کې کیږي چې متحده عربي اماراتو د سه شنبې په ورځ د هغې هیواد پر خاوره د ایران د مزایلو د بریدونو خبر ورکړ. د اماراتو دفاع وزارت د دې خبر په ورکولو سره وویل چې د یاد هیواد دفاعي سیستم دوه مزایل تثبیت کړل چې یو یې د هغې هیواد له آبي قلمرو څخه بیرون او دویم یې د هغې هیواد په آبي قلمرو کې راپرېوت.
د بریدونو ته د متحده عربي اماراتو غبرګون څه و؟
پر متحده عربی اماراتو د ایران له بریدونو وروسته د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې تر بلې اطلاعیې پورې له ایران سره خپلې ټولې مالی او اقتصادي او تجارتي راکړې ورکړې ځنډولې دي. دا پریکړه د متحده عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغې هیواد د ملي امنیت له سلاکار شیخ تهنون بن زاید آل نهیان سره د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو تر خبرو وروسته وشوه. متحده عربي امارات په داسې وخت کې ایران سره سوداګریزې اړیکې پرې کوي چې امریکا ځان د ایران د منځوي کېدو په هدف اقتصادي فشارونو ته چمتو کوي. د امریکا د مالیه وزیر سکات بیسنت وویل چې د وزارت په دې اونۍ کې د ایران پر وړاندې کمساري اقتصادي اقدامات اعلان کړي. هغه د پنجشنبه په ورځ ناوخته نیوزمکس ته وویل دا به د اقتصادي انزوا داسې یو ترکیب وي چې نړۍ مخکې هیڅکله لیدلې نه دي، او د هرمز په تنګي کې به دوامداره محاصره وي چې د ایران له بندرونو څخه به د هر ډول توکو ننوتلو او وتلو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د ابوظبي او تهران د سوداګریزو اړیکو بندیدل به د ایران په خلکو فشار زیات کړي.
ښه، په اروپا کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران د احتمالي بریدونو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د ناټو یو چارواکي غبرګون ښودله. د څه ویلي دي مشخصا؟
د ناتو یو چارواکي نن چهارشنبه وویل چې یاد سازمان هر ډول ګواښ ته ځواب ویلو لپاره چمتو دی او تل به د خپلو متحدینو د دفاع لپاره هر څه چې اړتیا وي ترسره کړي. رویټرز خبري اژانس د ناتو د دغه چارواکي په قول چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي، لکه څنګه چې د ناتو هوایي دفاعي ځواکونو د روان کال په پیل کې په څلورو جلا پیښو کې له ایران څخه ترکیې ته روان بالستیک توغندي په بریالیتوب سره وویشتل، د ناتو د مخنیوي او مدافع سیستمونه اغیزناک او پیاوړي دي. د ناتو دغه چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی و چې ایران په اروپا کې د امریکا پر نظامي مراکزو په برید کولو باندې غور کوي. شکیل
جلزه صاحب، ډېره ډېره زیاته مننه له توضیحاتونه. خیر اوسې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه د نړیوالې جنایي محکمې پر دوو چارواکو د هغو هیوادونو د مقاماتو پر وړاندې د محکمې په اقداماتو کې د رول لوبولو له امله بندیزونه لګولي چې د محکمې قضایي واکونه نه دي منلي دي. روبیو په یو اعلامیه کې لیکلي چې هغه د یو اجرایي فرمان له مخې د نړیوالې جنایي محکمې پر مشر او د جاپان پر وګړي توموکو اکانا او د محکمې پر لوی وکیل او د سینګال پر وګړي عبدالله سیا بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا دواړه کسان د هغو هیوادونو د چارواکو د پلټنې، نیولو، توقیفولو یا محاکمې لپاره د نړیوالې جنایي محکمې په هڅو کې په مستقیم ډول ښکېلو چې حکومتونه یې د محکمې له صلاحیتونو سره موافقه نه ده کړې. د امریکا د نویو بندیزونو په ځواب کې د جرمونو نړیوالې محکمې په اعلامیه کې د دې اقدام په اړه خواشینی څرګنده کړې او دا یې د یوې بېطرفې قضایي ادارې په خپلواکۍ ښکاره برید بلله ده. محکمې همدارنګه ټینګار کړی چې د بندیزونو سره به سراسره به د روم د اساسنامې له مخې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت کاناډا ته درې نورې ورځې وخت ورکړی چې له متحدو ایالاتونو سره د سوداګرۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی 50% تعرفې د پلی کېدو لنډمهاله ځنډ اعلان کړ. ټاکل شوی وه چې دغه تعرفې نن د شپې له 12 بجو نه وروسته عملي شي. دا پریکړه د امریکا او کاناډا د چارواکو ترمنځ د څو اونیو سختو او جدي مذاکراتو وروسته شوې ده. د سه شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ او د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني هم یو ځل بیا تلیفوني خبرې وکړې. کارني وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په بهیر کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو هغه ومنله چې د یوې وروستۍ هوکړې تر لاسلیک کولو مخکې لا هم مهم کارونه پاتې دي. د واشنگتن له نظره د تعرفو سیاست د پراخې هڅې برخه ده چې موخه د امریکایي شرکتونو او کارکونکو لپاره د لا متوازنو او متقابلو سوداګریزو شرایطو رامنځته کول دي. متحده ایالاتونو او سویلي کوریا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دواړو هیوادونو روان کلنه ګډ پوځي تمرینونه به رالنډ کړي او د اګست پر 28مه د پلان شوي پاینیټې پر ځای به د جمعې په ورځ پای ته ورسوي. دا بدلون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه امر نه وروسته رامنځته شوی چې د دغو پوځي تمرینونو د پام وړ کمولو غوښتنه یې کړې وه. ټرمپ د یکشنبه په ورځ د دې پریکړې لپاره دلیلونه له شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره خپلې ډېرې ښې اړیکې، د تمرینونو لوړ لګښتونه او په ایران کې د جګړې په برخه کې د سویلي کوریا د مرستې نه کول وښودل. پینټاګون ویلي چې د تمرینونو لپاره پلان شوي ځینې فعالیتونه یا لغوه شوي او یا په فرضي بڼه ترسره کیږي. د سویلي کوریا پوځ ویلي چې دواړو متحدینو د پوځي تمرینونو د مودې او کچې د بدلون په اړه هوکړه کړې. شمالي کوریا په منظم ډول د امریکا او سویلي کوریا پر ګډو پوځي تمرینونو اعتراض کړی او ویلي دي چې دغه تمرینونه د پیونګ یانګ امنیت ته ګواښ دی.
د امریکا ژغ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعه پورې د افغانستان په وخت شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ، ویب سټ، یوټیوب او د امریکا ژغ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي، په متحده ایالاتونو، افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
د عام خراغلاست نن له انګريز خکیلاک څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سل و مکلی زده. افغانان دا ورځ په افغانستان کې د نن او بهر په رسمي او غیر رسمي ډول مانځي. نور حال پر له خپل همکار جعفر هانس خاخلم چې د خبر له مرکزی خونه را سره ملګری شوی دی. هانس، افغانانو په کابل کې او له کابل څخه د باندې دا ورځ څنګه ول مانځله؟
بله شکیب جانه، د په کابل کې مقامات او ځینې تشریفاتي محدود غونډې درلودلې او په دغه غونډو کې دوی د نړیوال ټولنې او د خپل غونډیانو سره د خو اړیکو د لرلو او پاللو ځینې سیاسي پیغامونه ورکړل. د کابل د باندې په ټول افغانستان کې ویل شو چې د افغانستان د باندې نورو سیاسي څیرو او نورو افغانانو په تر ډیره دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د مبارکۍ د پیغامونو په خبرولو سره منځلې ده. خدا اکثریت ټینګار دا دی چې یوازې د استقلال نوم کفایت نه کوي، باید افغانان په اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او همدغه راز نورو برخو کې هم استقلالیت ولري. د دې ترڅنګ د ځینو مخکښو څیرو هم مشخص پیغامونه خپاره کړي دي چې ما د دوی دغه پیغامونه په دغه راپور کې راټول کړي، غواړم په ګډه لیدونکو سره وګورو. لانن څخه شاوخوا یو سلوه کال مخکې د افغانستان د هغه وخت پادشاه امان الله له برتانوي استعمار څخه افغانستان مستقل اعلان کړ او د خپلې بهرنۍ تګلارې ازادي یې واخیسته. افغانان هر کال د اګست 19مه چې د زمري 28مه نیټه کېږي د افغانستان د استقلال د ورځې په توګه نمانځي.
په دې فلسفه کې څو عمده ټکي په سترګو کېږي. اول دا چې یو خپلواک مستقل هېواد چې هم اقتصادی استقلال ولری، هم سیاسی استقلال ولری او هم فرهنگی استقلال ولری. دغه په ترڅنګ د عدالت او د قانون د حاکمیت مسله د دې فلسفې لویه برخه ده. او دریم ټکی دا ده چې امان الله خان دې نتیجې ته رسېدلی و چې پرته د سالمو او متساوي حقوقو نړیوالو اړیکو یو غښتلی دولت نشي رامنځته کېدلی.
شاه امان الله د کابل ښار د عیدګاه په جماعت کې د استقلالیت اعلان وکړ. د طالبانو حکومت که څه هم د شاه امان الله د تګلارې برعکس د ښځو او نجونو په تعلیم، کار او سیاسي مشارکت بندیزونه او محدودیتونه لګولي، دا ورځې په رسمي تشریفاتو ونمانځله او ځینو مقاماتو یې د دفاع په وزارت کې د ازادۍ په څلي باندې د ګلونو ګیډې کېښودي. په رسمي تشریفاتو سربیره د افغانستان ځینو سیاسي څیرو هم دا ورځ په یو ډول نه یو ډول نمانځلې او افغانانو ته یې مبارکي ویلې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د هغه د جمهوری ریاست په محل به دا ورځ په افغانستان کې په رسمي مراسمو، لویو او کوچنیو غونډو، جشنونو او کنسرتونو نمانځل کېدله، لیکلي چې د استقلال د اهدافو ساتل او پالل مهم دي. هغه په خپل ایکس حساب کې لیکلي چې افغانستان یوازې هغه محل د استقلال له امتیازاتو څخه برخمن کېدی شي چې د نړیوالې ټولنې مسؤول او باوري غړی وي او په نړۍ کې ښه او د درناوي وړ موقف ولري. که څه هم ښاغلي کرزي د طالبانو حکومت نوم نه دی اخیستی، خو نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي چې هغوی نه طالبان او نه هم کوم بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه پیژني. په ښاغلي کرزي سربیره د افغانستان د جمهوریت د دوران د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د دغې ورځې مبارکي افغانانو ته ویلي او په خپل ایکس کې هیله کړې ده چې یووالی، وحدت او یو موټیتوب د افغانانو په نصیب شي. د افغانستان په مخکښو سیاسي څیرو سربیره په کابل کې د متحدو ایالاتونو مخکنی سفیر او د سولې په چارو کې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دغه ورځې مبارکي افغانانو ته ویلي. دغه افغان امریکایي ډیپلومات لیکلي چې د ده په یاد دی چې له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره به یې دا ورځ په افغانستان کې په جشنونو، کنسرتونو او نورو ځانګړو تفریحي پروګرامونو سره منځله. دا مهال د طالبانو حکومت په افغانستان کې په موسیقي بندیزونه لګولي او په واکمنۍ کې د افغانستان د استقلال په ورځ هم نه کوم کنسرت وي او نه هم کوم ځانګړی جشن.
د خپلواکۍ ګټونکو پاچا امان الله خان په خپل دورې کې په ټولنه کې د خودزو او انجونو پر حضور ټینګار کاوه. خو د افغانستان اوسنۍ واکمنانو پر دغه طبقې سخت محدودیتونه لګولې دي. نو شابه آشنا پرې کتنه کړي.
خپلواکی یعنی سر لوړوالی او خپلواکی یعنی ژوند.
د اعلی حضرت غازی امان الله خان په واکمنۍ کې د خودزو وضعیت د پام وړ او بنسټیزو بدلونونو سره مخ شو. د لومړي ځل لپاره ښځو ته د زده کړو، ټولنیزو حقونو او په دولتي چارو کې د ونډې زمینه برابره شوه، چې په دې برخه کې د ملکې ثریا رول د پام وړ و. زده کړه او معرف
په کابل کې د نجونو لپاره د مستوراتو لومړني ښوونځي جوړېدل. نجونو ته د لوړ زده کړو لپاره له هېواده بهر د تحصیل زمینه برابرول، د نجونو زده کړه اړینه ګڼل کېدل.
همدغه پخوانیو هڅو ته په کتو افغان فعالان وایي یو سلو وکاله مخکې افغان ښځو او نجونو ته د انساني ژوند لپاره هڅه کیده، خو دوی د خزو په اوسنی وضعیت افسوس څرګندوي.
د خزو لپاره یو څلو وکاله مخکې وضعیت د افغانستان ډیر خو نسبت ترنن، ځکه چې بنیاد کرایي نه وه، ځکه چې د دین پر سر باندې تجارت او معامله نه وه. نو غوښتل مې هم دا ده چې استقلال یوازې سیاسي استقلال نه دی، استقلال د ذهنونو آزادي ده چې هغې لپاره باید کار وشي.
پیړۍ وړاندې د غازی امان الله خان په واکمنۍ کې په ټولنیز او حقوقي برخه کې د هغه د میرمنې ملکې ثریا د پام وړ کارونه له جملې نه دا هم د یادولو وړ دي. ټولنیز حقونه
په لومړي اساسي قانون کې د نارینه او ښځو ترمنځ د بشري کرامت او ټولنیزو حقونو مساوات او برابرۍ ته پاملرنه، د جبري واده، د ماشومانو د واده او د ناوړه ودونو مخنیوي لپاره قوانین او اصول جوړېدل، ښځو ته په روغتیایي او ښوونیزو برخو کې د کار زمینه برابرول، په دولتي غونډو کې د ښځو پر آزاد حضور.
ولې د وخت په تیریدو دا هر څه بدل شول چې حتی د طالبانو په حاکمیت کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ښځې د کار نه منع شوې؟
استقلال صرف د بهرني ځواکونو څخه آزادېدل نه دي. واقعي استقلال هغه دی چې د انسان کرامت، آزادي، عدالت او برابري ته هم درناوی وشي. نن افغان میرمنې په داسې حال کې دا ورځ لمانځي چې په کورنۍ اسارت کې ژوند کوي او د ټولو مشروع حقونو څخه محرومې دي. د استقلال ورځ مو مبارک شه، په دې هیله چې برالودې برهني ازادي نه افغانان داخلي استقلالیت او ازادي هم ولري او د ټولو حقونو ته درناوی وشي.
همدغه ټولنیز او ځانګړي ډول د ښځو د ازادۍ په اړه اصلاحات د امان الله خان د واکمنۍ پر پرځېدو او د خلکو په پارولو کې یو مهم لامل وګرځېد، چې ډېری تاریخ پوهان پر افغان ښځو د طالبانو له لورې وضع شوي محدودیتونه د اماني دورې د ښځو اړوند د اصلاحاتو په وړاندې د خپل وخت د مخالفتونو د سلسلې ادامه بولي. 2021 کال کې طالبان واکته له رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه ولګول. په تازه راپور کې د کار نړیوال سازمان وایي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته په دغه هیواد کې د ښځو د کار کچه شاوخوا 15% ته راټیټه شوې ده.
د افغانستان د خپلواکۍ په اړه د خلکو نظریات وروسته در سره شریکو، خو اوس یو دوه اړوند خبرونه د افغانستان په اړه اخلم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل ښار د دشتبرچی په سیمه کې د وړمې ورځې په چاودنه کې د هغو لسګونو ماشومانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې چې په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان د دې پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د څېړنې غوښتنه کړې ده. یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې په دې پیښه کې 240 ماشومان ټپي شوي چې عمرونه یې د 9 څخه تر 14 کلونو پورې دي. یوناما ویلي د داسې یوې څېړنې غوښتنه کوي چې د دې پیښې د رامنځته کېدو څرنګواله روښانه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې پیښه کې د ماشومانو د ټپي کېدلو په تړاو ژور اندېښنه څرګنده کړې او د یوناما سره یې په ګډه د دې پیښې په تړاو د آزادو او بې پرې پلټونو غږ کړی دی. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغانستان د خپلواکۍ د 100 کلیزې په اړه بیلابیل نظرونه بیان کړي دي. زما همکار سالم مندوخیل د خلکو تبصرې لوستلې دي او دلته په سټوډیو کې راسره دی. مندوخیل صاحب، سږ کال عامو خلکو د خپلواکۍ کلیزه په څه ډول لمانځلې ده؟
د افغانستان ډیرو سیاستوالو او نورو مخورو څیرو د دغه ورځې په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلې ده. یو شمیر د ټولنیزو رسنیو کارونکو البته د طالبانو د حکومت د دفاع په وزارت کې د هغې غونډې تصویرونه خپره کړي دي چې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه، خو ډیرو نورو کارونکو بیا نیوکه کړې ده چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنې کمرنګه سوي دي. د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د دې ورځې مبارکي ویلې ده. د هغه د فیسبوک پر پوسټ په څو ساعتونو کې له 8000 څخه زیاتو کارونکو تبصره هم کړې ده. د ارګ پخوانی ویاند شاه حسین مرتضوی لیکلي چې د افغانستان د خپلواکۍ د ترلاسه کولو 101 کاله پس تر بل هر وخت زیات دې ته اړتیا لرو چې د هیواد نوی نسل د تعلیم مرکزونو، رسنیو او د تاریخ د مطالعې له لارې د شاه امان الله خان له هیلو، ارمانونو او پروګرامونو سره لا ډېر آشنا سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق لیکلي چې خپلواکي یوازې له بهرني تسلط څخه خلاصون نه دی. رښتینې خپلواکي هغه وخت تحقق مومي چې د خلکو ارادې ته درناوی وسي، انساني کرامت یې خوندي وي او هیڅ هیوادوال د جنسیت، قومیت، ژبې، مذهب یا سیاسي نظر له امله له خپلو اساسي حقونو څخه محروم نه سي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو پخوانی مشر غفور لیوال لیکلی چې دا خپلواکي ځکه رښتینې وه چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه ټولې نړۍ په رسمیت وپیژند، لومړنی اساسي قانون جوړ سو او د هر افغان بشري حق پکې خوندي سو. د افغانستان د ټاکنو د کمیسون پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل په خپل پوسټ کې لیکلي چې د داسې افغانستان هیله لري چې ټول افغانان په ځانګړې توګه نجونې د زده کړې او لوړو زده کړو له خپل اساسي حق څخه په بشپړه توګه برخمن شي. افغاني خبریال مینا اکبری هم په خپل پوسټ کې همدا هیله څرګنده کړې ده. هغې لیکلي د داسې افغانستان هیله لري چې پکې سوله، ازادي، عدالت، تعلیم او د هر افغان د عزت او کرامت حق خوندي وي. پاکستانی ژورنالیست حسن خان په دې مناسبت لیکلي د داسې یو سوله ایز افغانستان هیله لري چې له پاکستان سره یې سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې سي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان په خپل پوسټ کې پاچا امان الله خان ته منسوبه هغه خبره لیکلې چې یو بې سواده هیواد هیڅکله د خپلواکۍ وړ نه ګرځي. که غواړئ چې رښتینې ازادي ترلاسه کړئ، قلم او کتاب درواخلئ. د ای بی این په نوم یوې پښتو پاڼې د افغانستان د 101 کلیزې د مراسمو یوه پخوانۍ ویډیو خپره کړې ده چې پکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ښکاري چې د استقلال پر څلي د ګلانو ګډۍ ږدي. دغې پاڼې لیکلي چې په جمهوري نظام کې د غازي امان الله خان په مشرۍ د هیواد ترلاسه سوي خپلواکۍ ورځ په ډېر ویاړ لمانځل کېدله، خو په وروستیو کلونو کې طالبان دغه ورځ یوازې تر خپلې ډلې محدود لمانځي او حتی په مراسمو کې د غازي امان الله خان یادونه نه کوي او نه پکې د پخوا په څیر د افغانانو پراخ ګډون لیدل کېږي. شکیب خان
ډېر زیاته مننه. مندوخیل صاحب، نورې تبصرې په ټولنیزو رسنیو کې شته، اما تاسو له معلوماتو او تازهاتو څخه ډېر زیاته مننه کوم. بخیر اوسئ. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر پخوانی لوبغاړي چې اوس د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې ژوند کوي وایي فوټبال دوی ته هیله، یووالی او پر ځان باور ورکوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر پخوانی لوبغاړي چې د جمهوریت له سقوط وروسته امریکا ته راغلي دي وایي فوټبال د دوی لپاره یوازې یوه لوبه نه ده، بلکې د دوی د ژوند هویت او هیلو یوه برخه ده. دغه ښځې د امریکا له بیلابیلو ایالتونو څخه د میرلند ایالت راکویل خارته د یوې ورځنۍ فوټبال سیالۍ لپاره راغلې وي. دوی وایي غواړي د هغو افغان نجونو غږ پورته کړي چې اوس ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
خو بر همه ی افغانو کس د 15 اگست یک روز بسیار تلخ و همچنان
د اگست 15 د ټولو افغانانو لپاره یو ترخه او سخت ورځ ده. ما د فوټبال د یوې لوبغاړي په توګه په دې سیالۍ کې ګډون وکړ څو خپل ملګري او پخوانی هم لوبغاړي ووینم. غوښتل مې په دې سخت ورځ له دوی سره ووسم څو د دې ورځې درد لږ را کم شي.
ترینا بالتن چې په خواهی د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کوي وایي دا ښځینه ورزشکاران نه یوازې په امریکا کې د افغان او امریکایي نجونو لپاره، بلکې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د نجونو لپاره هم ښې بیلګې دي.
So seeing this tournament and seeing these young women out on the pitch today, it's really
د طالبانو له بیا واکمنې دوه 15 کال وروسته په دسي یو تیار او راس کې د دغه جون لیدل چې د فوټبال په میدان کې لوبي کوي ریختیا هم هیله راکوي. مونږ تاسو وینو، تاسو راته مهم یاست او غواړو چې پیاوړي پاتې شئ. هیله لا هم شته.
Whoa, good try. Very good try.
بولتن د امریکا د ټایټل 9 قانون ته هم اشاره وکړه او ویل ټول خزی او انجونی پرته لدی چې لکم زایر غلی وی باید د ورسش کولو حق او فرصت ولري. ټایټل 9 د امریکا یو فدرالي قانون دی چې خزه او انجونو ته پس دکرو او ورزش کې د برابر فرصت حق ورکوي. حاجر ابو فضل د توانا سازمان بنسټګر او د دې سیالۍ تنظیمونکی وی د دې سیالۍ هدف دا دی چې افغان خزینه لوبغاړو ته هیله ورکړي او هغوی وهڅوي چې بیا فوتبال وکړي.
حال ما تیم ملی افغانستان ما
است اوس چې فیفا افغان لوبغاړو ته په نړیوالو سیالیو کې د ګډون زمینه برابر کړې، موږ باید له همدا اوس نه چمتووالی ونیسو. درې کاله وروسته به څوک په دغه سیالیو کې لوبیږي؟ همدا 14 او 18 کلن نجونې چې نن لوبه وکړه کولی شي په راتلونکي کې د افغانستان د ښځو فوټبال ملي لوبډلې مهمې لوبغاړي وسي.
په دې یوه ورځنۍ سیالۍ کې څلورو افغان او امریکایي ښځینه لوبډلو ګډون کړی و. افغان لوبغاړي له ورجینیا، مریلند، ټکساس، ویسکانسن او نیویارک دولتونو څخه راغلي. په پای کې ژیړ کمیس لرونکي لوبډلې د پنالتي په وهلو نارنجي کمیس لرونکي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. ډالیارانه نورسانی د امریکا غږ، واشنګټن.
د فلوریدا ایالت دوه اوسیدونکي چې سره ورونه هم دي د امریکا په ټولو ایالتونو کې د بیرغ په لیک ډول د ځغاستې و ننداره تر سره کړې او په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام راجلب کړی دی.
ټیګن مکوی د کارتا د بیرغ منډې نوم ورکړ. هغه او د هغه ورور اته میاشتې مخکې داسې خوځښت پیل کړ چې یونیفای یو اس ای یا یو موټی متحده ایالتونه نومیږي. لغه وخت رئیس دغه خوځښت په انسټاګرام کې له 500,000 څخه ډیر پلویان ځانته ور جلب کړل او د تیرې اونۍ په پای کې په واشنګټن کې د جفرسن یادګاری څلی مخې ته هم زیات شمېر خلک د ملاتړ لپاره راټول شي وو.
People are crying out right now. They want to be heard.
خلک هم د اوس د خپل غږ رسولو هڅه کوي. هغه غواړي غږ یې واوریدل شي. د دوی سیاسي تړاو هرڅه چې وي، خلک هغه یو والی تارتیا لري چې احساس یې کړي. نور خلک یې ویني او ورزخ ورکوي.
دا مفکوره په فلوریدا کې پیل شوه. مکوی د خپل پیک اپ موټر څخه هغه امریکایي بیرغ را خلاص کړ چې په خپل موټر یې نصب کړی وو او له هغه سره یې منډه پیل کړه. د هغه پلان د دې منډې یو برخه یا صحنه ثبت کړه، ویډیو یې پر انټرنیټ خپره کړه او ملیونونو کسانو خوښه کړه او ولیدله. له همدې ځایه مکوی د خپل ورور کاسن سره یو ځای دغه خوځښت پراخ کړ. دوی وایي له هیڅ سیاسي ګوند سره تړاو نه لري او دا خوځښت د فزیکي چمتووالي یووالی او خوشبینی په اړه دی. د دوی هدف دا دی چې په هر ایالت کې یو منډه او یا هم ماراثون ترسره کړي. دوی تر اوسه پورې په شپږو ایالتونو کې دا کار کړی دی.
ما تیګن ته وویل راځه داسې یو خوځښت پیل کړو چې په ټول هیواد کې خپور شي او امریکایان پرته له دې چې د کوم سیاسي ګوند، مذهب یا بل څه پلوي وي سره متحد کړي. بیا مو په ټول هیواد کې د دې لپاره پروګرامونه پیل کړل.
په واشنگتن کې منډا د جفرسن لا یادګاری څلیت خپل شو. تنظیمونکو ګډونوالو ته یو امریکایي بیرغ په لاس ورکړ. د منډې په پایل کې ملي سرود هم وغږول شو او په پای کې دعا هم وشو. په ځغاسته کې ځینو ګډونوالو ویل چې دوی د ګډون لپاره لا ګاونډو ایالتونو څخه رسیدو لپاره څو ساعته موټرونه چلولي وو.
زما احساس دا دی چې امریکا تر یو حده ویشل شوې ده، خو موږ واقعا باید هڅه وکړو چې سره یو ځای شو، حتی که د خلکو نظرونه یو شان نه وي. زه پوهیږم چې ډیر خلک بیلابیل نظریات باورونه لري، خو په پوره احترام وایم چې ضروري نه ده چې د یو بل له نظر سره موافق واوسو. انسان تل کولی شي مهربان وي او د نورو خلکو اعتقاد ته په ورین تندي او روښانه ذهن وګوري.
ګډونوال ویل دغه خوځښت د سیاسي ویش په وړاندې یو ځواب دی. د دوی په وینا دا یو داسې لاره ده چې انسان له هغو خلکو سره څنګ په څنګ دروي چې خپل نظریات یې سره متفاوت او یا هم مخالف واوسي.
زه دا کسان په انسټاګرام او ټیک ټاک کې تعقیبوم او فکر کوم چې دا په زړه پورې ده چې دوی په ټوله امریکا کې پرته له دې چې څوک د کوم سیاسي ګوند پلوي وي داسې یو خوځښت پیلوي. خبره په امریکا کې د اوسېدلو ده. د دې یو څه بیلګه ده چې کولی شي دغه ژور زخمونه ورغوي، خلک سره نږدې کړي او د داسې ملت په رغولو کې مرسته وکړي چې په حقیقت کې ویشل شوی دی.
مکوی وایي چې اصلي ټکی همدا بیرغ دی، ځکه د هغه په باور دا بیرغ د دینی عقیدو او سیاسي نظریاتو نه پرته په دې ډله کې له هر یو سره اړخ لګوي او ورسره یو تړاو لري.
د سره زمونږ پښتو خبری خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې د دې خپرونې مطالب په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. خدای پامان.